السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم نن یک شنبه ده کاپ څلورمه د فبروري 28مه پیل په مهم خبرونو کوو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف ویلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي پراختیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی سعیدوف شنبه ماښام په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی. هغه دا ټلیفوني اړیکې راغنده بللې. سعیدوف ټینګار کړی چې د متقی د ښو اړیکو په جوړولو او همدارس د دایمي ثبات پراختیا او دوه اړخیزې ښیرازۍ لپاره د سیمه ییز اتصال د پراختیا په اړه ژمنې کړې. ازبکستان لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو څو وارې لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکو تایید کړی چې د دوی ځواکونو په تورخم کې 515 میله بیلابیل وسلې او مهمات نیولې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال غلام رحمان حیدری رسنیو ته ویلي چې دغه وسلې او مهمات له پاکستانه افغانستان ته راستنو شو افغان کډوالو په یو موټر کې نیول شوي. د دغو وسلو د رالېږدولو په تور د طالبانو حکومت یو افغان او یو پاکستانی وګړی نیولې دي. په خواله رسنیو کې هم د یادو وسلو د نیول کېدو او د طالب چارواکو څرګندونې ډېرې منعکس شوي. سربیا او سویډن لخپلو ادب او غوښتي چې له ایران ووزي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د شمې پورز ویلي د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله د سربیا جمهوریت ادب او توصیه کیږي چې ایران ته سفر ونه کړي. ټول هغه کسانو ته چې په ایران کې دي هم سپارښتنه کیږي چې ژر له غیوا دره ووزي. سربیا مخکې هم لخپلو ادب او څخه د جنوري په نیمایي کې له ایران د وتلو غوښتنه کړې وه. په جلا توګه د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ماریا مالموسترینګارد په اکسپان لیکلي موږ په ایران کې د سویډنی ادباو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له هغې وعده نه راووزي. یو ورځ وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم یو ځل بیا له ټولو جرمني ادباو غوښتي وو چې د امریکا د احتمالي برید د خطر له امله له ایران څخه راووزي. په ایران کې د راجستر شوو جرمني ادباو شمیر په سلګونو کې دی. ایران د جمعې په ورځ ویل هیله لري په چټکۍ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یو تړون ته ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که خبرې ناکامې شي نو د یو محدود پوځي برید په اړه غور کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې د پاکستان او نیوزیلند لوبه د باران په سبب بونه شوه. دغه دواړو ټیمونو ته یو یو امتیاز ورکړل شو. نن به د نړیوال جام په لوبه کې لومړی سریلانکا له نیوزیلند او بیا به ماښام مهال هند له جنوبي افریقا سره مخ شي. د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې د هند، جنوبي افریقا، ویست انډیز او زیمبابوې ټیمونه په اول ګروپ کې دي. د نیوزیلند، پاکستان، انګلستان او سریلانکا ټیمونه په دویم ګروپ کې دي. دا ور په ګروپي دور کې د افغانستان او استرالیا په څیر ځینې لوبډلې چې مخکې ښې ځلیدلې وې حذف شوې. دا مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړ چې په ایران کې د مظاهرو پر مهال یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او نیول شوي دي. نور مسایل هم لرو. دا چې افغانان ولې په ایران کې زیانګالي دي په دې اړه تاسو ته یو مرکه هم د کارپوه سره لرو. نور مسایل هم درته خبرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لمړی مطلب دا ده ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړي چې په ایران کې د ورستیو مظاهرو پر مهال افغانان هم وژل شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي د نیول شوو او وژل شوو لویه برخه عام خلک دي چې پکې ماشومان او د بیلابیلو ولایتونو، قومونو او مذاهبو سره تړلي خلک او افغان ادبا شامل دي. افغانان چې د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي له زیانګالو لګکیو دي او په نورو پخوانیو کړکیچونو کې هم ورته زیانونه اوښتي دي. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان ادباو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د جدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ ویشتل شوی او وژل شوی دی. د خواله رسنیو ګڼو نورو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان الاصل ځوان امیر حسین مرادی د وژل کېدو یادونه هم کړې. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده هم د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. یو بل افغان هم په پلازمینه تهران کې په ډزو وشتل شوی او وژل شوی. د هغه نوم وزیر احمد تاجک راپور شوی دی. له دې سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علی رضا مرحمتی له افغان رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه وو دخیل، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله چې پکې د بشري حقونو ځانګړي راپورتران، متخصصین او خپلواک مدافعین شامل دي، په ایران کې د پراخې مرګ ژوبلې یادونه کړې. دوی ټینګار کړی چې د ایران رژیم باید ځوابګوی وي او د تریتم شو کسانو ځای معلوم کړي، ټول نیول شوي معترضین خوشې کړي او د عدالت د ټینګښت تضمین ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د یوازې 3,111 کسانو مړینه او د 3,000 نورو نیول تایید کړي، حال دا چې د بشري حقونو بېلابېل مدافع سازمانونو د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په ایران کې د ډسمبر 28 د جنوري تر 14 په څه باندې 216 ښارو کې د رژیم ضد پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې د راپورو له مخې د ایراني ځواکونو لخوا وځپل شوې چې په ترڅ کې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په لنډه موده کې د دغو اعتراضو پر مهال 23,000 کسان وژل شوي چې دا د ډېرې خواشینۍ وړ خبره ده. په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال افغان کډوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو او د یو شمېر د نیول کېدو په ارتباط باندې همدارنګه په ټوله کې په د ملګرو ملتونو د دغه راپور په ارتباط د بشري او سیاسي حقونو له کارپوه ښاغلي محمد ابوالاحرار رامسپور سره خبرې کوو. ښاغلی رامسپور، افغانان چې شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي، ولې تل د دغه کړکیچونو قرباني وي او هغه لومړني او زیانګالي کسان وي؟
په اورستیو اعتراضونو کې د ایران په یواد کې د یو شمیر افغانانو قرباني کېدل رښتیا هم د نړیوال ټولنو او د افغانستان د خلکو لپاره د ژورې اندېښنې وړ دی. دا موضوع څو ټکو ته راګرځي. لومړی، مهاجرین په قربا هیواد کې باید په داسې سیاسي فعالیتونو کې چې د حاکم نظام پر ضد وي برخه وانخلي، خو په عین حال کې باید د قانون له حد حقل ملاتل او حمایت څخه هم برخمن وي. له بده مرغه افغانان په ایران کې تل له تبعیزي چلند سره مخامخ پاتې شوي دي. د 1950 کال د کډوالو د حقونو له کنوانسیون سره په ټکر کې هغوی د آزاد تګ راتګ، تعلیم، مساوي مزد، خوړو، درملو، روغتیایي خدمتونو او نورو بنسټیزو حقونو څخه په مکمله توګه او په بشپړه توګه برخمن نه دي، او په وروستیو کلونو کې متاسفانه په دلایز او جبري ډول له هغه ایواد څخه استل کیږي. په تیرو وختونو کې د افغان مهاجرینو څخه د رژیم د نیابتي اهدافو لپاره د هغه له پولو بهر څخه هم استفاده شوې ده، او همدارنګه په وروستیو کې د ځینو هغو افغان مهاجرینو د ترور راپورونه خپره شوي چې د پخواني جمهوریت له نظام سره تلاو درلود. وروستنۍ پیښې یو ځل بیا دا ثابتوي چې دغه هیواد د مهاجرینو د ساتنې او حقونو په برخه کې خپلو نړیوالو بشري مکلفیتونو ته ژمن نه دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې لخوا د دغه وروستي راپور خپرېدل چې په شفافیت او همدارنګه په حساب ورکونې باندې چنګار لري، د ایراني چارواکو په عمل کرد او په کړنه کې به څه تاثیر وکړي؟
له بده مرغه دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې د ازادي غوښتنې او بدلون غږ سرکوبېږي. د 1390 کال سراسري اعتراضونه، د 2022 کال د سپتمبر اعتراضونه د ماسا امینی تر ملینی وروسته په توقیف کې، او په وروستیو اعتراضونو کې د ګن شمیر معترضینو وژل کېدل د دې سرګندې بېلګې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د متخصصینو وروستی راپور ښیي چې دغه خونړۍ سرکوبونه د نړیوالو بشري حقونو د میکانیزمونو تر جدي سار لاندې دي، او له ایران څخه غواړي چې د خلکو پر وړاندې انتقامي چلند چې معمولا له نیونو، شکنجو، جبري ورکیدنو او غیر قانوني اعدامونو سره مړوي ودروي. همدارنګه باید د لادرکه شویو قربانیانو د برخلیک په اړه معلومات د هغوی کورنیو ته برابر کړي، ځکه د معلوماتو برابرول د دوی کورنۍ ته د دوی یعنی د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ غړو مسلم حق دی. د تیر وخت د ترخو تجربو په نظر کې نیولو سره لری ښکاري چې دا راپور
و کولای شي رژیم حساب ورکونکي او حساب ورکولو ته اړ کړي، ځکه چې رژیم اوس مهال له بهرنیو ځواکونو سره په بشپړ نظامي تقابل کې دي او ټول تمرکز یې د همدې وضعیت د مدیریت یا مقابلې سره تړلی دي. سره له دې دغه سرکوبونه د بشري حقونو د نقض او د بشریت ضد جرمونه دوسیه لا پسې درنه کوي او په راتلونکي کې به یې په نړیوالو جزایي میکانیزمونو کې جزایي مسؤلیت نور هم زیات کړي.
مننه. محمد ابوالاحرار رامسپور د بشری حقوقو کارپو چې په خوای په ملګرو ملتونو کې هم د بشرپاله مرستندوی په توګه باندې کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په همدې سره دغه پروګرام دا برخه پای ته رسیږي. زه صفی الله ستانکزی درنه اجازه غواړم. پاتې برخه به زما همکار فریده سیال مخته یوسي. مننه.
تاسو زموږ ښه کلاس ته راډیو نوري دا خلو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا پلوړه کچا دی او د څو همحاله بحرانونو لامل د اړتیاوې لا زیات شوې دي. دبليو اف پی پرون په خپل راپور کې اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ کچا په بساري ډول لوړه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وای په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو لامل لا خراب شوه. د اداري جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو لامل د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پر اخستنیدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت لامل نه توانېدلی چې د شدید یولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د ادارې ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې دبليو ایف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي. داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
زموږ اقتصادي وضعیت صفر ته رسېدلی. ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو. کئ زړه وي راکوي او کئ نه وي نه راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او که نه.
لخپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نغختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نو پوهېږم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بېچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. دبليو پی ویلي د دوی اوسنۍ تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو یو په څلورمه او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو یو په درېمه برخه ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداري ورکړي چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونسیار د رواني فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
له خبرونو ور اخوا
د فبروري 11 د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ ده. یو شمېر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي چې د خپل ماشومانو ژبه او کلتوري هویت ساتي. دوی د مورنۍ ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي. نور تفصیل سنا کا کرنا ورو.
وقت ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای نخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نومیگی او له څلورو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دا چې دوه ماشومان لري وایي دې لپاره چې اولادونه یې خپله مورنۍ ژبه هیره نه کړي د ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي.
دلته په ښوونځي او وړکتون کې په آلمانی ژبه درس وایي او له خپلو ملګرو سره هم آلمانی خبرې کوي. موږ په کور کې په خپله ژبه خبرې کوو. دا چې وخت نه لرو په کار بوختي و نشو کولای په منظم ډول درس ورکړو. له همدې امله موږ ورته آنلاین کورسونه نیولي څو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، املا او انشا زده کړي او ژبه یې وساتل شي. زما په اند که مورنۍ ژبه وساتل شي نو هویت او کلتوري ریښې هم ژوندۍ پاتې کیږي.
فرشته چې د دوه ماشومانو مور ده او له 50 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هم اندېښنه لري چې ماشومان یې د کوربه هیواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم وایي ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کوداکستان کې ده او دلته ټولې زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچې موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو ولې د دې دپاره چې محیط رقم ده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې دپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زیات غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي. او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولی دي چې استادان په افغانستان کې دي، مګر همدې ته خط و قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیمونکي وایي د کډوالۍ له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرګس واسق چې په دې برخه کې له افغانستانه فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
ای کورس ها هر دوره داره.
دا کورسونه بیلابیل دورې لري او ځانګړي کتابونه لري. لومړی کتاب، دویم کتاب او همداسې نور. موږ ورو ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو. لومړی توري، بیا کلمې، وروسته جملې او پاراګرافونه. همداسې مخ ته ځو تر کومه چې کیسې وسی لوستلای. له شپږ کلونو پورته ماشومان له بیلابیلو هیوادونو نوملیکنه کوي، درس وایي، یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي.
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیا بردک چې جرمني میشو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفقه وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بهویتۍ سره یا د هویت د مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 18 د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لوري ونومول شوه. څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي. او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی څو ژبنۍ زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بېلابېلې ژبې او ګړدودونه لري هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بیوزلې په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بې وزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچه ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لاره په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر غوړه ورکم پر غوړه ورکم د ده تر دواونه چې دوتونه دواوي دا د پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه کې د بل څه روپا کار کوم لا زه به ته دوا و یو شی راو پیسې پیدا ته درواغ نه چې دی سره راوړم د پیسې نه یم دا لا ور راته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه استل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډېره ده، ماشومان که خوب نشي کولی، موږ خپله که خوب نشي کولی، یخنی بېدارکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو او کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړی زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا وکمنې وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خصوصي د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سورکوټ تر سیمې پر غزیدلې 45 کیلومتر سړک باندې د نیالګیو کېنولو اشاره پیل کړې ده. د چې یاد ځوانان په دغه اشاره کې کوم ډول نیالګي کېنوي او پیغام نور خلکو ته څه دی ورزو تفصیلی له خوص نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعالو ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه او بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کېنولو اشر پیل کړی دی. دوی وایي پخوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کېنول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنه ولسوالی یو تن اوسیدونکی نسیم ریان مشال رادیو ته وویل
ډیر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه صفات شوې وه، دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې، نو دا د تڼۍ ځوانو په عموم کې چې ټولو ښو ځوانونو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سورکوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل، تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي.
د تنه فال ځوانان وایي دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د اوبولو مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نه وی، هغه نه ورسته به تر کول دوه کولې پرا د اوبو د دې ستنه او پرانه د ځوانونو په غوړه وی. ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنه وای چې اجر یې دی او د اقلیمی بدلون او د اقلیم لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تڼۍ غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تڼۍ ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تڼۍ یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي، تر څو خپلې چاپیریال او خپلې هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تڼۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د ځایي ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د ترېزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تڼۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تڼۍ ځوانانو په رقم راپاڅېږي او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلاره واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلې ایز ډول نیالګي کینوي. خدا چې خوش معتدل هوا لري نو د څنګلورو ولایتونو په پرتله پکې هوا شر ګرمیږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د جوړو روح خوش خوشاله وایست. زبد ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پیندې داسې نور میوجات بس څه تیاری بس نو هغه صحیح اوس نو روژه ده شو د خیر روژه ده بس خدای جل چې ټول اسلامي ملکوب شي د خیر او د برکت کې اوس نو په اسلامي ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویل فرض کړه څلور بجې درې نیم بجې به دغه باندې حساب کې هغه ژنګوي هر سړی راپورته شي خپل په اسلامي امدګي ونیسي. نو بس پخوا په دغه سپیکرانو کې ناستونه ویل کېدل نو هغه اوس بندې نو اوس درته سړی خپل
سلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نکلم احترامات وړاندې کوم لې لړم چې دروژه اول ورځ په خیر او مهرباني سره شروع کړي. نو مزین الله دې بدرس ورځ خو مې اړیکې نه ولید وروره روژه کې خو نو ډیره شو خوندوره روژه ده ډیره مبارک روژه ده شو په خیر سره مشروع کړي ده ډیره شو تجربه مشکل لرو انشاءالله روژه خو همیش د خیر روژه ای د خلکو سي اقتصادي کاروبارونه سره خراب دي دعاګان وکړو چې الله تعالی کارونه څنګه شي الله دې وساده جوړ شي.
السلام علیکم زه امیر ګل خبرې کوم له پښتیا ولایت ولسوالۍ روحاني بابا روزمات او پښیمه خو موږ د شکو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به له اختره بعد کړو روژه ته بقاعده ټیم ورکوو او روزماتی او پسیمۍ موږ داسې کوو چې روزماتی ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلي چې کوم جوماته یغه جوماته هر څوک چې چا څه شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ماتو کړو لږ بعد په جمع لمونځ وکړه چې خپلو کورو ته لاړ شو چې نه بیا په خپلو کورو کې شو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ ځانګړې مرکه کې بیا هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو ته کینم. زما میلمه شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیځ ادبي بهیر مشري کوي. همت مال به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بېوزلۍ له کبله د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوی و، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستري وکړه، او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټولو ته سلام. ضیاءالدین همتمل یم، د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسیدون کے اوپر دیار لسوا او درش دیتا مریس کال کے پرکوزا پختونخوا کے دی اجراس پشتو رازو کے التا مسترگی دنیا تا پرانستی نو باب لاغی بیا چرالو شوائی ما دمرای می دا قرآن مجید او سپارا او دا اغاپ مسجد کې، او له مسجد نو وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړو، دو مکتب کې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې، بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایستهغه ته راغلو وطن ته. چې حضرت صاحب نو واک ته ورسېد نو بیا راغلو په دې یوه هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغله دلته بیا یو وخت پورې په مسجد کې درسونه ویلې، مسجد کې به ناست و، لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې، خو دا غږ به هلته ته د هغوی غږونه به دلته راته مونږ ته مجب عجیبه شانتې ښکارېده، ځکه مونږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګیم لرل، غیر مجهز درس روان و. دې سره مشنا شو، بیا نو خپلو هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاراکونو یا هر څه چې بولئ چې هغه کنوالې وي، هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کې باران چې به وشو بیا به د ونو لاندې پټېدو، تېښته به م کوله. زما یادېږي ما چې بیا شطرنجۍ نه وي، دا شیان نه وو. مونږ به غره ته تلو، هغه ته واړه کم وو، نو بیا تلو بروزې به م راوړلې، بروزې به م پرې کړې. دا چې به باران شوه، بروزې به بیا دغه شو له کاره ولوېده، بیا به م نور راوړې. نو دغسې وختونو کښې م هغه مکتب نوویلې، او هغه مکتب همدغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله بیا اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو، نو داسې حالت ته راغی چې له غربته مې مکتب پرېښوست، اقتصادي ستونزې. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښوست، هغه مې وکړ. بیا نو خبره دې ته ورسېده، بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. هغې نه وروسته بیا دوره شروع شوه، نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې، درې کاله مې وویلې، درې کاله را هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کښې مې دا فنډونه وړل، داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره، ځکه کار روزګار نه و، غربت ډېر زیات و، او د کور ټول بوج را تر غاړې و، ځکه پلار مې ناروغ و، کار یې نه شو کولی. بیا نو هلته
علي مسجد په لاره چې تاسو وایې لاړې، مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته، او له پاکستان نه افغانستان ته. تجارتی مالونه خلق کړي
وو پاندا دا قاچاخي مالونه چې وړي دا وړه خدا دې دوام نه کدا یو شپه او پر سبا یې بیا نو ما دې توان نه درلود ځکه نو زه خو واله کوم نو بیا په ما غلطوب کې بیا زمونږ خپلوانو په ټیو کې کار کول تا لاړل دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي بیا نو بټیو کې مې کار کول بټیو بیرته راوزګار تر جوالیتوب بیا مکتب شروع کړ بیا پاتې شوه منځ کې کیسه خرابه شوه بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه هم به مې کار کوو هم به مې د شپې لیسه تعقیبه وو جوالیتوب مې کوو د شپې به مې جوالیتوب کوو د ورځې به مې جوالیتوب کوو په هغې کې به مې لیسه لیسې ته وتلم له لیسې نه استلارم دولتی پنتون ته مې د ازموینه ورکړه نو په داسې حالاتو کې چې ډېر وخت رانه مکتب هم داسې شوی وو چې کله وایه او کله مه وایه دغسې حالاتو کې او یو انتخاب مې وه هم ادبیات ادبیاتو سره مې ډېره مینه او علاقه وه نو یوازې پنځه انتخابونو کې زما یو انتخاب و ملګرو هم راته ویلې چې دا پنځه انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب مګر زما یو انتخاب هغه پښتو ادبیات بیا ورته کامیاب شو یا په ډېرو ښو نمرو کامیاب شو ورته بیا په همدغسې سختو شرایطو کې چې هم جوالیتوب و هم پنتونو د لیسانس دوره بیا مې پکې دوکان پیدا کړ دوکانداري مې کوه د جوالیتوب پکې راووتو ژوند روان و بیا نو بیرته هغه یو سخت حالت راغی دوکان هم لهر سلال بیا مې ماستري شروع کړه په داسې حالاتو کې هېڅ ګمان نه کېده ملګرو دوستانو د کور ودانې ډېرې تشویق او له ماسترۍ هم فارغ
په کومه دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړه
هغه دلته خو خبره دا ده چې دلته تر اوسه پورې ژبپوهنه وه د پوهنه سره نه ده جلا شوې خو ما هغه هغه چې وتېزست هغه ما په غوث خیبري باندې ولیکه د غوث خیبري ادبی هستی او دغه اثار
په کیسو باندې
خیبری نو زمونږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنی په هر برخه کې چې موږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې موږ په پښتو کې لوستو هغه غوث خیبری لیکلې او لاندې یا د عبدالی توره یعنی په لنډو کیسو کې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تیر شوی خپله مو مسل تیر شوی د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر و خپله ممثله مو درغنې هم لیکلې ناولونه هم لیکلي لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کې د تاریخ برخه کې ډېر زیات کار کړی دومره زیات کار کړی چې موږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو
همتمل صاحب په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوهنتون پرېږدی او مکتب پرېږدی او بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او که دا مینه وروسته پیدا شوله
نه زما د ما هغه وخت د کوزې پښتونخوا نه راغلو خپل وطن ته راغلو دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او موږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو نو دا د شعرونو سره مې هم هلته مینه وه بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلې هغه به هم راباندې خلک یې د شعر سره مې هم هغه وخت نه مینه وه او دا مې هغه کې وو چې شعر به لیکم خواري مې کوله خو پوهنتون په وخت کې نو زه په دې وخت کې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم نو دلته یو بهیر جوړ کړ چې ډېر مشران په کښې وو د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب وو ستانه میر زهیر صاحب وو ایمل مړوند وو دوست محمد دوست وو او شفیع الله مستور وو دا ګڼ ملګري یا بهیر هم رامنځته کړي چې هغه بهیر تر اوسه پورې دا عمل لري تقریبا شپږ سوه او څو شپېت غونډې تر اوسه پورې مونږ کړي دي هلته مونږ مخکتنې کولې کره کتنې لمانځ غونډې تلین غونډې د ځینو ورځو له ماغه ځانګړې ورځو نمانځنه هم کوله. او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه او په هغې کښې به استادان لکچرونه وړاندې کول. هغوی به راتلل، لیوال صاحب به راته، زمونږ صاحب پوهان صاحب همکار و، دا یعنې ټول دغه استادان به راتله او د دوی څخه مونږ زده کړې کولې. او په دې زمن کښې مې پوهنتون هم شروع کړی و، نو هغه مې لوسته.
ډېر ښه. د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته، که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل، مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ.
خپل یو شعر زه به ووایم. زما هغه ډېر لیکلي دي، نظمونه مې ډېر لیکلي. یا دادا هغه ورځې دي، دادا اختر ورځې را روانې دي. تا تېر هغه بل کال ما اختر ته څه لیکلي وو هغه به ووایم.
مهرباني.
نظم: اختر څه دی؟ اختر ژوند دی او سکون دی، اختر مینه او جانان دی، اختر ښکلی شان موسم دی. اختر ژوند د هوساینې دی او بل سره ښېګڼه د بېوزلو په تندیو د خوښلو. ته ویشل دي خپل وطن او په خپل کور کښې په ارام اوسېدل دي، د یو بل نظارېدل دي، د جانان وطن ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو، په مسکا مسکا کتل دي، رنګینه بالښت کښې یو ځای د سرونو ایښودل دي، د وصال د شپې په شان چې د زړګي غوټې سپړل دي، د غربت پیله ټولنې په تدبیر کورې کول دي. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اسبابانو، څه چې ځان لپاره غواړې، څه چې ځان ته خوښول دي، همغسې بل یو ورور ته خوښول دي، هم غوښتل دي، د دروغو نه ویل دي، په کونډیانو پام کول دي، د یتیم خیال ساتل دي، په هر چا رحم کول دي، د مخلوق خدمت دنیا کښې، د هغې دنیا ګټل دي، د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کښې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ ابادول دي، د بچو صحیح پالل دي، هم په جونو هم په وړکو کسب او علم زده کول دي، ښوونځیو ته لېږل دي، د غلیم په مخ څپېړه او همدا یې ماتول دي، خپل اولس او خپل ملت ته یو څه هیلې ورکول دي. که دا نه وي، نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چېرې؟ عاشورا ده، کربلا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده. دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کښې، شپه ورځې انګولا ده. نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چېرې؟ عاشورا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده. عاشورا ده، عاشورا ده.
ډېر عالم. همتمل صاحب، دا نظم تاسو ویلې، شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کښې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم، نظمونه لیکم. په دې کښې موضوعات ښه را اخېستل کېږي او زه هغه خپل د زړه به راست، هغه د زړه خبرې دي چې هغه په کښې ښه وزنایولی شم. غزل یې هم لیکم، خو ډېر کار د سروکار مې د آزاد شعر سره دی. آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه، شعرونه مو چاپ شوي دي؟
یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کښې، 1992 کښې چاپ شوی. نو اوس د شعرونو دوه نور چاپ ته آماده دي، څېړنې دي، ژباړې دي. دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته آماده دي، خو دا چاپ شوي نه دي.
د شعرونو ټولګه مو یوه بله چاپ ته تیاره ده او دا نور کتابونه ټول نثري اثار دي، څېړنې دي.
څېړنې دي، یو پښتو حماسي دي چې هغه هم څېړنه ده. هغه زما د مونوګراف هغه و چې تقریبا زما مونوګراف او عجیبه مونوګراف و. هغه وخت کښې تر 300 مخه مونوګراف اوښتی و، ځکه ډېر په اخلاص او د زړه له خلاصه کار کړی و. نو هغه هم ډېر په زړه پورې. نورې ډېرې مقالې دي، څېړنیزې مقالې دي، هغه ټولګه ده. دغه د تیزس ما تیزس دی، د غوث خیبري ژوند او هغه آثار.
د دې ناچاپو کتابونو د چاپ څه پلان پروګرام شته؟
وو دې ژمنه هم را سره شوې ده، دغه تیزس او د زنی کتابونه مې یو بل خبر تاسو ته دادر کوم چې د خپل خیبری د زیاتره لیکنې کړي وي کتابونه ورکو اتاو ما په دې تیر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل او په ډېر سخت او زحمت راوویستل. دوه کتابونه د هغې نو چې مې راټول کړي دي او کلکشنونو نه مې راویستي دي، نو زه یې ژمنه کړې چې راته ویل چې راټولولې په تا او چاپولې ما ور لېږلي دي. یو لوی افغان شیرشاه سوري چې په هغې پاره تاریخي کتاب دی هغه مې له کلکشنونو نه راوویست. او بل د مرګ سندره ده چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو د هغې په اړه یو داستان دی. داستان هم هغه لپاره داسې دی چې هلته یو د هغوی یو بریګیډیر دی، هغه لیکلی او بیا هغه سره ژباړلی.
دا ټول چې تاسو یادوي دا ټول د غوث خیبری لیکنې دي.
او دا دوا دا دوا دا مرک سندر او دا هغه لوی افغان شیرشاه سوري او نور کتابونه نظم مثال هغه راکوزی پیغله مقدونی سکندر او راکوزی پیغله هغه مې اوس په راتول شي وي پاغین کار شوی دی سه پاتې نو پاری مم کار شروع کړه او لا کار جریان لري تقریبا هغه د هغه ماشه په سر کې دیش په کار سره هغه باندې مم کار شروع کړه دا په بالکل تکمیل شي ودي. ما زوی ته خاغلی اجمل خیبری ته لیکلي دي او اېدا چاپ هغه پخسته او ارزو سیبا موتا ارزو سیب سره په موافقه نو هغه چاپ ته اما د دې ځکه کتابونه نو زه بارې لیدي چې سې دي حکایتونه دي مذهبي او دینی یا اصلاحي راغدي. او بل یو بل کتاب نه ډیر مخصوص او دینی کتاب بلکې د الهي رحمت حقداران کنه دلته کوم ته دې سوال کیږي حقداران څوک دي مګر دا نه ډیر مخصوص ځکه دی عجیب عجیب مسائل پکې وو کې سره خپل اولاد ته یې روزي نو هم الله جل جلاله در رحمت مستحق ګرځي کنه. نو ما ته ډیر خوف دی د اردو ژبې نه مې راوښ باره بیا. او بل زما ځینې هنري مقالې دي مثال هغه په شپېلې غږېدلې ما په کشمالو ګل غږېدلې ما چې فولکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي. یعنی دغسې شیان هم دا هنري مقالې چې دي دغه یادونه کړي زه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم. هغه بیا نو یو کتاب دی وحي علي زرګره د هغې تر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی چاپ ته هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ.
د ختیځ ادبي بهیر په باب اوس راته ووایاست چې تاسو یې مشري کوئ، په دې کې دا اوس هم ستاسو غونډې روانې دي. تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړي دي، دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي؟
اوس هم منظمې روانې دي، منظمې غونډې کوو. خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نه شته، هغه زیاتره مسافر شوي دي له وطنه یا وتي دي یا مصطوفه شوي دي. خو اوس شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې را پاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې کوي. تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کوي.
او خو اصلا د دې بهیرونو که د افغان ادبي بهیر وو که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې وروسته چې دا نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوي دي، د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده. او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته ووایاست چې مثلا څومره کسان راځي، څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو؟
په اوایلو کې خو ډېر زیات وو ځکه دا موږ په 1991 نوي لمریز کال کې را پیل کړ او د هغې نه را په دې خوا مسلسلې غونډې شوي دي غیر له هغه وخت نه چې د کورونا ډېر سخت حالت وو. هماغه وخت کې یو څو اونۍ وځنډېده او نور مسلسل غونډې روانې دي. په دې غونډو کې موږ ډېرې لویې غونډې کړي دي. همدا اوس موږ د په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسې به خبر یې د هغې د کتاب مخکتنه مقدا څو اونۍ وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواح استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی و. همدغسې د غوث خیبري په اړه تېر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی و. تاسو سیمینارونه جوړوو په کې. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یوه ستونزه دا وه چې کله کله به موږ دغسې غونډې یا سیمینارونه جوړول استادانو به هم مقالې غوښتي یا هم غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي. هغوی خپلې علمي مقالې په پوهنتونونو کې په دې ځایونو کې خو ډېر مصروفي. بیا نو دا فکر ولوېده چې راځه یو بله لاره انتخاب ده. راځه په همدې ځوانانو کار وکړو. ورو 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 نو اوس دغه مرحلې ته رسېدلی چې څه رقم سیمینار وي، څه ډول سیمینار وي، څه رقم غونډه وي، همدا ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې موږ ورته ګوته پراخ پاتې کېږي. که نه یعنې دغسې روزل او روزنه دغسې روانه ده عملي برخه کې روزل کېږي. دلته
مخکې د ځینو نورو ټولنو په نورو ولایتونو کې په مرکز او په نورو ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه، د بهیرونو یادونه مې وکړه. له دې بهیرونو سره هم ستاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشاعرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې؟
وو د ټولو سره اړیکې لرو. حتی دلته دا د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی، هغه دغه د واټساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي. خو پخوا چې لغمان ته لاړ یو، کنړ ته بتلو، مشاعرې به هم کولې. مثال ولسوالۍ ته تلو، ولسوالۍ کې همدا واړه بهیرونه تشویقول، هغوی سره به ګډې ناستې وکړلې چې هغوی تشویق شي. ځکه ختیځ ادبي بهیر خو یو زیات بهیر دی په دې سیمه کې، په دې علاقه کې، ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسلې غونډې کوي. نو دې لپاره به تلو. مثال مو به وتو یو ځل بلاړو د حسن کاکړ د ارواخات پوهان حسن کاکړ د ارواخات شپون صاحب په مقدره به مشاعره جوړه کړه. که نه دغسې دغسې ځوانان به م را ټول که دغسې مې هغوی به کېناستل دي، هغه ته به مې فکر ورکړي چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري. نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو. خو لا په دې هڅه کې یو چې ولایتونو ته لاړ شو، خو متاسفانه چې لا نه توانېدلي. زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو، مزار ته لاړ شو، بدخشان ته لاړ شو. هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دا دغسې یو بهیر چې نو که دوی سره ناستې وکړي، دا هم د ژبې لپاره، هم د ملت لپاره، هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابتېدی.
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکل صاحب تر ډېره پورې اقتصادي مسایل دي، ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه څومره امکانات هم نشته. که نه امکاناتو ته په کتو یو وخت خو زیاتره ملګري دوستانو خلوبیت دی ورکوو، د هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو، چا یو دي چې چا بل دي. نو او بله خبره دا وه چې زموږ بهیر چې و تر اخره پورې نه سیاسي شو، نه چا پورې وتړه، نه کوم این جی او پورې، هېڅ نه. همداسې خپلواک و، ناپیلې پاتې شو. او د یوازې د ادیبانو، یوازې د لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو بهیر و. او بهیر دی او روان دی. شعارم همدا و چې د هېچا نه دی، د هر چا دی. نو امکانات ته اړتیا ده، او دا هر څه امکانات غواړي.
همتمل صاحب د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کېږو. په یوه شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ. خو له هغه مخکې یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې وه دا وه چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
که امکاناتی ولرم ځکه اوس امکانات نه لرم هغسې دکترا چې ده مصرف غواړي او زه د دې توان فلحال نه لرم خو پوره ورته چمتو یم ماده یم او دا مې هیله ده او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی دا مې د زړه ارمان دی هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوو ما بدالی ماجد په دې غرونو کې پندونه چلول او دا مې ارمان تر دې ځای دا تعلیم رسو را نږدې کړی مې دی او امید لرم
هیله من یو چې دې ارمان ته مو ورسېږي دا نور ارمانونو ته مو ورسېدی همتمل صاحب او ماته داسې ښکاري چې دا همتمل تخلص چې تاسو غوره کړی دا هم بې دلیله نه و چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوایست او تر دې ځایه پورې مو ځان راورسو نو د خبرو لپاره ډېره زیاته مننه اوس له تاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای پاماني سره کوو
زر دې سترګې لکه ګوري د اتناس کهکشان په شان پې دنګه غړۍ ګرځي سپېدې د شفق شین دي له رخساره ننګو کې خلقي بیرغ رپېږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي په مسکا مسکا روانه ده را درومې د ټیکري پیسکه د ځان پسې راکاږي د غزل په څېر به راز د زړه راسپړي په پارجنو شونډو رو رو چې غږېږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي د حمید د رومانی غزل په څېر ده د شیدا د تخیل اخري حد دی د خوشحال غوندې بیداره په جار وایي اننګي په غوندې ته پاتې کېږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم بادشاهي مې جوړه کړې ده د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی حقیقت نه په مجاز کې ښه تېرېږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي دا نظم نو یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان
د ازادۍ میلمه
ma gulab ya ma